بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د سه شنبې ورځ د 1443 لمریز کال د سلوغې د میاشتې درویشتمه د 1446 هجري قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې 12مه او د 2025 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې 11مه نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهار مازیګرنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په خپل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د اسلامي انقلاب د بریا په کلیزه کې د ایرانیانو پراخ ګډون څه پیغامونه لري تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام واورئ او په پای کې به هم د لمر په حضور کې یا د کال د شعار پروګرام ته غوږ شئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل خبرونه، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطلبونه لیدلی او لوستلی شئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د سولې او دوستۍ پر ټینګېدو د اسلامي ایران ټینګار. په ننګرهار کې د اسلامي ایران د اسلامي انقلاب د بریا له 46مې کلیزې نمانځنه. د افغانستان په کندوز ولایت کې د یوې چاودنې له امله 1200 کسانو ته اوښتې مرګ ژوبله. او د افغان طالبانو له لورې له غزې څخه د فلسطینیانو د ایستلو په اړه د نتنیاهو د څرګندونو غندنه. ډاکټر مسعود پزشکیان د ترکمنستان له ملي رهبر سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او اعتماد په نامې سره د 2015 کال د نومولو په وړاندیز کې د دغه هیواد د نوښت په قدرونې او د دې لپاره په هیلې ښودلو سره چې په سیمې او ټولې نړۍ کې سوله، آرامښت او دوستي ټینګه شي وویل. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د سولې او دوستۍ ټینګېدل غواړي او په دې زمینه کې له ترکمنستان او نورو هیوادونو سره د ملګرتیا هرکلی کوي. د اسلامي ایران ولسمشر په ترکمنستان کې د سولې او اعتماد نومي نړیوال سیمینار کې د ګډون لپاره د دغه هیواد د ملي رهبر د بلنې په مننې سره روښانه کړه. ایران او ترکمنستان پخوانی او مشترکې کلتوري مخینې لري او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري ملګرتیاو د پراختیا غوښتونکی دی. ډاکټر پزشکیان د کسپین سمندرګي د څنډې هیوادونو د ملګرتیا اهمیت ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې د ژواک چاپیریال د ساتنې او د مقابلو ګټو د تامینولو لپاره د کسپین سمندرګي د څنډې هیوادونو د ملګرتیا د پراختیا ملاتړ کوي. قربان علي بردی محمدوف هم په دغه ټلیفوني مکالمې کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت په مبارکۍ ویلو او د ایران د ملت او حکومت لپاره د بریالیتوب په هیلې کولو سره د سولې او اعتماد په عنوان سره په سیمینار کې د ګډون لپاره ډاکټر پزشکیان ته په بلنې سره چې په ترکمنستان کې به ترسره شي په سیمې او نړۍ کې د دوستۍ او سولې د ژورتیا او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو د ملګرتیا غوښتنه وکړه.
د قزاقستان ولسمشر د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه او اسلامي نړۍ کې یو پیاوړی او غسه ژوندونکی هیواد وباله. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توکایوف د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ته په یو پیغام کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت په مبارکۍ وویله. توکایوف په دغه پیغام کې د ایران اسلامي جمهوریت د لویدیځې آسیا او اسلامي نړۍ په سیمه کې یو ځواکمن او غیرسیدونکی هیواد وباله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیاو پر پراختیا خوښي څرګنده کړه. توکایوف دغه راز ډاکتر مسعود پزشکیان ته په نوي مسؤلیت کې د بریالیتوب هیله او د ایران د ملت د سوکالۍ غوښتنه وکړه. د ایران او عمان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزانو په تهران کې سره وکتل. د عمان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر عبدالله بن خمیس آل رئیسی نن سهار د ایران د وسلوالو ځواکونو په مرکزي دفتر کې له خپل ایراني سیال جنرال محمد باقری سره وکتل. دا لیدنه د سیمې په کچه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او پوځي اړیکو د پراختیا په مناسبت شوې ده. د عمان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې د دوشنبې په مازدیګر د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال باقری په رسمي بلنه تهران ته راغی، په راتلونکو څو ورځو کې به د ایران د وسلوالو ځواکونو د وړتیاو له نندارتون څخه د لیدنې ترڅنګ به د ایران د وسلوالو ځواکونو له قمندانانو سره هم وګوري. دوستان، اوس هم په ننګرهار کې د ایران د اسلامي انقلاب د شپږ څلویښتمې کلیزې د بریا په تړاو به زموږ د همکار لیږل شوی راپور یو ځای اورو.
د ایران اسلامي انقلاب د بریالیتوب شپږ څلویښتمه کلیزه په ختیځ ولایت ننګرهار کې ونمانځل شوه. په دې مراسمو کې د ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼ شمېر حکومتي چارواکو، سوداګرو او د پوهنتونونو استادانو برخه اخیستې وه. د دې مراسمو په پیل کې چې په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت په کونسلګرۍ کې جوړ شوي وو، سر کونسل مجید صادقي دولت آبادي وویل د ایران اسلامي جمهوریت بهرنۍ تګلاره د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې په نه لاسوهنه ولاړه ده او بل چاته هم اجازه نه ورکوي چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. هغه وویل د ایران اسلامي انقلاب د دوام او بقا راز د ایران ستر ملت په یووالي او له انقلاب نه په ملاتړ کې دی.
سیاست خارجي جمهوری اسلامي مبني بر این که ما در امور هیچ کشوری دخالت نکنیم و اجازه هم نمیدیم که سایر کشورها در امور داخلی خود ما مداخله کنند. ما سیاست های مربوط به همزیستی مسالمت آمیز رو پیگیری کردیم و در بحث منطقه‌ای تلاش داریم که با همه کشورهای همسایه‌مون بهترین روابط رو در سه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی داشته باشیم.
په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل وویل د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ په هر ګوټ کې له مظلومو ملاتړ کول او د هغوی لاسنیوی خپل مسؤلیت بولي. هغه وویل د نړۍ استکبار او زبر ځواکونو لاسوهنو په دې سیمه کې ناامني رامنځته کړې ده. د ننګرهار پوهنتون استاد منګل شهزاد بیا په خپلو خبرو کې د ایران اسلامي جمهوریت څخه د افغانستان سره د لا ښه تعامل او رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه. وی ویل افغانستان اوس مهال د رسمیت پیژندنې ټول پړاوونه بشپړ کړي دي.
اسلامی و دینی با ما همکار باشد، ما را به حیث یک دولت مستقل بشناسد، ما را به رسمیت بشناسد.
د ننګرهار د سوداګرو په استازیتوب ډاکټر مخلص احمد وویل په ایران کې نږدې نیمایي بهرني پانګوال افغانان دي. د له ایراني پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ایجاد بندر چابهار بیشتر از یک دهه گذشته و ما آرزو داشتیم که از بندر چابهار در مورد ترانزیت خود استفاده کنیم، ولی آن چیزی که هویدا است متاسفانه ما نایل نشدیم که به طور مسمر از این را کس استفاده کنیم. خواهش میکنیم که در این مورد کس سعی و تلاش بیشتر صورت گیرد. در قدم دوم شما شاید هستیم که بیشتر از 50% سرمایه گذاران در کشور ایران کس افغان ها هستند. امون محبتی که افغان ها با مردم ایران دارد، ما آرزو داریم که کشور ایران کس بیاین اینجا با ما کس مشترک سرمایه گذاری کنن.
د مراسم په پای کې د ولایتي ادارې په استازیتوب په ننګرهار کې د بهرنیو چارو وزارت استازي مولوي فضل هادي احمد په خپلو خبرو کې په دې سیمه کې د ایران اسلامي جمهوریت له مرستو د مننې په څرګندولو سره وویل د ایران اوسنی نظام د خلکو له منځه راپورته شوی او هر نظام چې ولسي ملاتړ ولري د هغې نظام بقا او دوام هم تضمین شوی وي.
هر هغه نظام چې هغه د خلکو د منځ نه راجک شوی وي، د خپلو خلکو له طرف نه راجک شوی وي، هغه نظام هغه کامیاب نظام وي. الحمدلله موږ په دې باندې فخر کوو چې جمهوري اسلامي ایران دغه کوم نظام چې دا د خپلو خلکو له منځ نه راجک شوی ده. او ان شاء الله دا بقا کوي.
د مراسمو په پای کې برخوالو په هغه غرمنۍ کې هم برخه واخیسته چې د کنسولګری لوري چمتو شوی و. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. مجید صادقی دولت آبادی چې په جلال آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسل په توګه د ماموریت دوره پای ته رسیدلې، د ننګرهار له مرستیال والی مولوي عزیز الله مصطفی سره د مخخې کتنه وکړه. د ننګرهار مرستیال والی او د ایران سر کونسل د مخخې په کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د ننګرهار مرستیال والی مولوي عزیز الله ویلي په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر دوام، سیمه ییزې همکارۍ، اقتصادي تعاملاتو او فرهنګي همغږۍ پر لا پراختیا بحث وشو. سرقنسل مجید صادقی دولت آبادی د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلینو او ولسونو له نږدې همکاري او ډیپلوماتیک تفاهم څخه قدردانی وکړه. نوموړی د خپلې ماموریتي دورې پر مهال له دې ولایته د مثبتو خاطرو یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د سوداګرۍ، فرهنګي تبادلې، تعلیمي همکاري او بشري مرستو په برخو کې رامنځته شوې اړیکې به لا ژورې او پایدار شي. د ننګرهار مرستیال والی مولوي عزیز الله مصطفی د ایران د سرقنسل د ډیپلوماتیکو هڅو ستاینه او د هغه د خدمتونو یې قدردانی وکړه. نوموړي د افغانستان او ایران ترمنځ د مشترکاتو او تاریخي همکاریو پر اهمیت خبرې وکړې او د اړیکې د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او علمي تعامل لپاره ارزښتمنې وبللې. د ولایت مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د دوه اړخیزو ډیپلوماتیکو، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پیاوړتیا لپاره د اصولو په رڼا کې خپلو تعاملاتو ته دوام ورکړي. په کندوز کې د یوې چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل بانک مخې ته شوې او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د کندوز د امنیې قوماندانۍ ویان جمعالدین خاکسار تایید کړی چې دغه چاودنه د ولایت په مرکز کې کابل بانک ته څیرمه شوې، خو د نویت په اړه یې څه نه دي ویلي. خاکسار وایي په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړې چې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې ګڼ شمېر حکومتي مامورین کابل بانک ته د تنخواه اخیستلو په موخه ورغلي وو. تر دې وړاندې د ملي دفاع وزارت امنیتي بنسټونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړی و چې د بانکونو مخې ته دې له راټولېدو ډډه وکړي. د کندهار د مرمر ډبرو د استخراج تړون د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت او یو ترکی شرکت ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د قانون او پټرولیم وزیر مولا هدایت الله بدری په دغو مراسمو کې وویل چې یا تړون د ترکی هیواد د اومی اوغلو د استخراج پروسس او سوداګریز شرکت سره لاسلیک شوی دی. نوموړی وایي د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ د قرارداد د 10 کلونو لپاره دی چې پر بنسټ به یاد شرکت د 2.2 میلیونه ډالرو په پانګونې سره په معیاري ډول د مرمرو د اکتشاف، استخراج او پروسس چارې پر مخ وړي. ښاغلی بدری زیاتوي دغه کان د 3 کیلومتر مربع په مساحت سره د 1.5 کلونو لپاره په قرارداد ورکړی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر دا هم ویلي، د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو سره هیواد کې د مرمرو کانونو ګڼ شمېر تړونونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلي اشغالګر رژیم مشر بنیامین نتنیاهو له لورې د خپلواک فلسطین دولت له جوړېدو انکار او د عربستان خاوره کې فلسطیني دولت جوړېدل په کلکو ټکو غندلي. د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، د عربستان په خاوره کې د فلسطیني دولت جوړول ناشونې چاره او له منل شویو حقیقتونو سره په ټکر او د سعودي حاکمیت نقص دی. اعلامیه زیاتوي، د نتنیاهو دا ډول څرګندونې د نړۍ منل شویو نورمونو ته سپکاوی او د فلسطینیانو له مشروع حقونو ښکاره سرغړونه ده. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغو چې اشغال دوام کوي د فلسطیني ولس حقونه هم نقص کیږي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې دا اسلامي انقلاب د بریا په کلیزه کې د ایرانیانو پراخ ګډون څه پیغامونه لري. د ایران خلکو د دې هېواد د اسلامي انقلاب د بریا د شپږ څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې په مراسمو کې پراخ ګډون درلود. د دوشنبې په ورځ د سلواغې په 28 نېټه د ایران د مختلفو ښارونو خلکو د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د شپږ څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې په مراسمو کې خپل پراخ ګډون او لیوالتیا څرګنده کړه. دا پراخ ولسي ګډون ډېر پیغامونه لري چې ځینې یې په لاندې ډول دي. لومړی، له اسلامي انقلاب څخه د خلکو ملاتړ. په وروستیو میاشتو کې په تیره بیا په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې له جوړېدو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد دښمنۍ زیاتې شوې دي. ډونالډ ټرمپ په خپل اجرایي یادښت کې یو ځل بیا د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د اعظمي فشار د سیاست د تعقیبولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د ټرمپ اصلي هدف د ایران د اسلامي انقلاب د راتلونکي په اړه د خلکو مایوسه کول دي. د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د شپږ څلوېښتمې کلیزې په لاریون کې د خلکو پراخ ګډون وښوده چې خلک لا هم د اسلامي انقلاب تر څنګ ولاړ دي او د اسلامي انقلاب له ارمانونو څخه ملاتړ کوي. دویم، پر ملي یووالي ټینګار. د ټولنې د بېلابېلو برخو د خلکو پراخ ګډون د بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د ملي یووالي او پیوستون څرګندونه کوي. په حقیقت کې هر کله چې د اسلامي انقلاب په خلاف بهرنی فشارونه زیات شول، په صحنه کې د خلکو حضور هم زیات شو او خلکو د دښمنانو په مقابل کې خپل یووالی څرګند کړ. دغه لاریونونه کورنیو او بهرنیو دښمنانو ته یو قوي پیغام ګڼل کیږي. د ایران خلکو په خپل پراخ ګډون سره وښودل چې له ننګونو او فشارونو سره سره خپل نظام او انقلاب ته پابندی او له هغه څخه دفاع کوي. دغه پراخ حضور د ایران د ولس د ملي روحي او ټولنیز یووالي څرګندونه کوي. دریم، د اسلامي نظام پر اقتدار ټینګار. د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په شپږ څلوېښتمه کلیزه کې د خلکو د پراخ ګډون یو بل پیغام د اسلامي نظام پر اقتدار باندې ټینګار دی. په وروستیو میاشتو کې دښمنانو په رسنیو کې د دروغو په خپرولو سره ادعا وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت کمزوری شوی دی. دا ادعا د دو مسلو پر بنسټ بیان شوی. لومړی مسله د غزې او لبنان پر وړاندې د سینوستي رژیم جګړه او بل موضوع په ایران کې د اقتصادي ستونزو زیاتېدل وو. د اسلامي انقلاب د بریا د شپږ څلوېښتمې کلیزې په منځغونډه کې د خلکو پراخ ګډون وښوده چې حتی اقتصادي ستونزې هم، چې یو له اصلي لاملونو څخه یې د امریکا ظالمانه بندیزونه دي، د اسلامي نظام اقتدار او له هغه څخه د خلکو ملاتړ کم نه کړ. هغه څه چې دښمنان بیانوي یوازې په سیمه کې د خپلو ناکامو سیاستونو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د توجیه کولو لپاره یو دروغجن روایت دی. او څلورم هم د بهرنیو دسیسو پر وړاندې درېدل دي. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب شپږ څلوېښت کاله تیر شول او بهرنۍ دسیسې نه یوازې چې پای ته نه دي رسېدلي، بلکې لا هم په بېلابېلو بڼو کې دوام لري. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو خره الله سوی د تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستان زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشي کیږي. افغانستان او پاکستان په ډیره اونۍ کې پروګرام به واورئ، او پسې به هم د رهبری لیدلوري یا د کال شعار پروګرام تاسو ته خبر شي، چې له دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه وغواړو. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته خو وختونه ښه شی غواړو. الله مو مل شه، خو وختونه ولرئ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیری زتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومنئ. عزیزانو وسم د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شو يم چې افغانستان او پاکستان په تیرونی کې پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
وګوریدونکو په تیره اونۍ کې د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره نورو هیوادونو ته د فلسطین د غزې ترانګې د خلکو د انتقالولو او هلته د هغوی د هستوګن کولو په هکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې وغندلې او دغه پلان یې د نړیوالو قوانینو پر خلاف او د صهیونیست رژیم د هدفونو په لړ کې وباله. په دغه بیانیه کې ټینګار شوی چې غزه د فلسطینیانو ټاټوبی دی او هیڅ هیواد د غزې ترانګې د برخلیک په هکله د فیصلې کولو حق نه لري. د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه پلان د صهیونیست رژیم د غیر قانوني هدفونو بیانونکي وبلو او خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د بې ثباتۍ او د تاوتریخوالي د زیاتېدا سبب شي.
تیرونی په ایران کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د نمایندګۍ مشر وینسان کاسارت له پناغوار څخه د اوږدې مودې او د خالصانه کوربتوب لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملت او د حکومت قدرونه وکړه. وینسان کاسارت د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو مهاجرینو او د وګړو د چارو د مرکز لمشر نادر یار احمدی سره په کتنې کې د بیلابیلو هیوادونو د شاریزو د کورنیو د لیر پراتو او د جلاشیو غړیو یو ځای کول او اتصال او د غراز د وسلوالو ککړتیاو په وړاندې د ځان د ساتلو روزنه او د وسلو له ککړتیا د مخامخ شیو کسانو ملاتړ په ایران او دنیا کې خپل تر ټولو مهم پروګرامونه او فعالیتونه اعلان کړل. وینسان کارسارد د غرض د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزارت او له سری میاشتی یعنی الهلال احمر سره د خپل ملګرتیا او په دوام باندې پټینګار سره له پناغواړو د وجدې مودې او د خالصانه کوربتوب لپاره د ایران د ملت او د حکومت قدرونه وکړه. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو مهاجرینو او د شاریزو د مرکز مشر نادر یار احمدی هم د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د بیلابیلو ظرفیتونو د تاییدولو په ترڅ کې د دوحې د تصویب شوې موافقې پر اساس د امریکا د مالی مرستو بندېده او د هغې له کبله د مالی مشکلاتو په دلیل د افغانستان د خلکو د مهاجرت د څپې زیاتېدا ته په اشارې سره په ایران کې ډیره د افغانستان د شاریزو د زیاتو نفوسو په قانوني ډول د منظمولو او د مهاجرت د چپې د کمولو په لړ کې له دغو ظرفیتونو د استفادې په هکله هیله څرګنده کړه. نادر یار احمدی زیاته کړه په ایران کې د استوګن پناهغواړو کورنیو د غړو د یو ځای کولو لپاره د کارپېژاندو په سویه د غونډو جوړول، د وسلو د ککړتیا په وړاندې د ځان د ساتنې روزنه او د وسلو له ککړتیا سره د مخامخ شویو کسانو ملاتړ کول او د غراز د روزنې د پروګرامونو مخته بیول او په ایران کې د استوګن پناهغواړو د کوربتوب په برخه کې د بیلابیلو ملاتړونو جلبول به د راتلونکو ملګرتیاو لپاره شپېلامه وي.
قدرمن اوریدونکو، تیره اونۍ د ایران د خراسان رضوي مرکز د عمومي انقلاب اسلامي څارنوال محمد حسین درودی له افغانستان سره له ګډو او ختیځو سرحدونو څخه ایران ته د افغانستان د غیر قانوني وګړو د ورتلو د کمیدا خبر ورکړ. محمد حسین درودی د ایران او د افغانستان د سپر سرحدي سیمې د کتنې په ترڅ کې زیاته کړه ایران او په تیره بیا ختیځو ولایتونو ته د افغانستان د خارجو غیر قانوني تګ راتګ په یوه جدي مشکل او شخړې بدل شوې دي. له دې قبله به د ایران قضایي قوه د خپلو ټاکل شویو سیاستونو پر اساس د خراسان رضوي ولایت په سویه د هر غیر قانوني کډوال راتلو سره سخت چلند وکړي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د مرکز د عمومي او اسلامي انقلاب سرنوال محمد حسین درودی ویل له هغو کسانو سره به چې په دغه ولایت او په تیره بیا په سرحدي ولسوالیو کې د غیر قانوني مهاجرینو د شتون زمینه او بستر برابر کړي د قانون پر اساس چلند وشي. هغه دې ته په اشاره سره چې د ایران د شمال ختیځ سرحدونه له لوړ او په اداره امنیت څخه برخور دي وویل د ایران د ختیځو سرحدونو امنیت سبب شوی دی چې اکثره غیر قانونی وګړي د جنوبی ولایتونو له سرحدونو څخه ایران ته راننوځي. محمد حسین درودی بیا ډګین کړه د ایران د وسله والو ځواکونو د شتون په برکات د افغانستان او د ایران ګډ سرحدونه 100% له پایداره امنیت څخه برخور دي. هغه په دې خبره سره چې د ایران د شمال ختیځ سرحدي دیوال د جوړېدا د پروژې اجرا ایران ته د افغانستان د خریزو په غیر قانوني ډول د ورتلو په کمیدا کې زیات رول لرلی دی زیاته کړه. هر ورځ ګڼ شمېر غیر قانوني خریج چې د ایران په ختیځو ولایتونو کې دړونده ادارو لخوا نیول کېږي د دوغارون نړیوالې لارې افغانستان ته بیرته ورستنول کېږي. له دې قبله دغه شخړې سره د جدي مقابلې لپاره د افغانستان د طالبانو د حکومت ملګرتیا کول زیات اهمیت لري. د افغانستان هغه خریج چې په قانوني او رسمي ډول ایران ته راغلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت هغوی ته د میلمنو په توګه د تیرو وختونو نو پشان خ خدمات وړاندې کوي. دو غارون سرحد تایباد خار په 3 کیلومتره کې پرو دی او د تایباد 1,15,000 نفوسه ولسوالۍ د مشهد د جنوب ختیځ په 215 کیلومتره کې پروت دی.
تیره اونۍ په پاکستان کې بیلابیلې پیښې رامنځته شوې چې تر ټولو مهمه پیښه یې د سیند صوبې په کراچۍ ښار کې د ایران د مشهور هنرمند استاد پرویز عبدی لخوا د جادوی چوبین په نوم سره د تجسمي آثارو د نندارتون ترسره کول وو، کومه چې د پاکستان د کتونکو په تیره بیا د پاکستان د ځوانو هنرمندانو له هرکلی سره مخامخ شوه. د غنندرتون په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سرکنسولګرۍ په مشارکت سره د دغه ښار د هنري شورا په حال کې وشوه. د پاکستان د سند صوبې یو ځایي چارواکي سید غنی په کراچۍ کې د ایران سرکنسول حسین نوریان او د کراچۍ د هنري شورا مشر او د کلتور پخوانی وزیر سید محمد احمد شاه د دغه غنندرتون د پرانستلو په دستورو کې ګډون درلود. په دغه غنندرتون کې د ایران د منبت د مشهور هنرمند استاد پرویز عبدی تجسمی اثر د پاکستان د ځوانو هنرمندانو او رسنیو د خاوندانو د کلتوري شخصیتونو له بیساري هرکلی سره مخامخ شول. له دې سره په یو وخت هم د تجسمی حوزې د مینوالو لپاره د استاد عبدی پښتون سره هنري ورکشاپ جوړ شو. په لرګیو سره د منبتکاری هنر د هنرمند د وسمنو لاسونو او د هنر یو تر ټولو ښکلي لاسي او تلفیقي صنایع ده چې د ایران په ګوټ ګوټ کې ډېر هنرمندان په دغو کارونو کې بوخت دي. استاد پرویز عبدی هغه هنرمند دی چې څه د پاسه 45 کاله د منبتکاری د هنر په زمینه کې فعالیت کوي. په کراچۍ کې د ایران سرکنسول حسن نوریان د دغه نندارتون د پرانستلو په دستورو کې وویل نن سبا موږ نه یوازې د هنر د ستایلو بلکې د تجسم د خلاقیت بیان او د قدرت د درنښت لپاره سره راغونډیږو. هغه زیاته کړه هنر له ژبې، کلتور او وخت څخه د برخوا تلو لپاره ځانګړی وس لري، کوم چې زموږ له احساساتو سره خبرې کوي، زموږ لیدلوګې له چلنج سره مخامخ کوي او موږ هنرمند ذهن ته وربولي. هر هغه شی چې په دغه نندارتون کې خودل کیږي په بوم یا تجسم باندې له رنګ څخه زیات دی. دا د هنرمند له نظره یو کیسه، یو احساس او د نړۍ منعکسول دي. د ایران سرکنسول د استاد پرویز عبدی د ویارمنو آثارو په قدرونې سره وویل د هغه هنر او کار الهام بخښونکی دی، تفکر رامنځته کوي او موږ ته د انساني تجربې ښکلا او پیچلتیا را یادوي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، 13 اونۍ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د شپږ څلوېښتمې کالیزې د پرتمینه دستورو او جشنونو له ترسره کېدا سره په یو وخت د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د لمانځنې دستورې د پاکستان د مالیې د وزیر سیناتور محمد اورنګزیب د دغه هیواد د حکومتي او پوځي چارواکو او دغه راز د سیاسي ګوندونو د مشرانو او د اسلامي انقلاب د مینهوالو په ګډون سره په اسلام آباد کې د ایران د سفارت په قرباتوب سره ترسره شوې. د پاکستان د مالیې وزیر سیناتور محمد اورنګزیب د دغه هیواد د ولسمشر او د لومړي وزیر په استازیتوب د دغو مراسمو ځانګړی میلمه یعنی مهمان خصوصي وو، او هغه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کالیزې په مناسبت د ایران سفیر ته مبارکي ورکړه. د پاکستان ګڼ شمېر حکومتي او پوځي چارواکو د سیاسي او د مذهبي ګوندونو او د ډلو مشرانو او غړیو او د رسنیو خواندانو په دغو دستورو کې ګډون درلود. د حضرت امام حسین علیه السلام د زده کړې د مرکز ایرانی زده کوونکو هم د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي سرود په اجرا کولو او دغه راز په اردو ژبه د پاکستان د ملي ترانې په ویلو سره د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې د جشن رونق نور هم پسې زیات کړ. د پاکستان پر لوړ رتبه حکومتي چارواکو سربیره په اسلام آباد کې د ایران د ځینو هیوادونو پوځي اتشیانو، کلتوري او سیاسي سالاریانو، سپیرانو او شارزپیرانو هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ، او هغوی د ګلونو د ګډۍ او د تاج په وړاندې کولو سره د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت قربانو ته مبارکي ورکړه. په پاکستان کې د ایران سفیر د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په سترې غونډې کې په وینا کې وویل، نن په دوست ورور ګاونډي پاکستان کې د ګرانو کسانو په ټول کې د شتون افتخار لرم چې کوم چې زموږ د ایران د ملي ورځې په مناسبت سره راغونډ شوي دي. هغه زیاته کړه، د ایران اسلامي انقلاب د خپلواکۍ، د ازادۍ او د اسلامي جمهوریت په شعار سره د شلمې میلادي پیړۍ د تر ټولو مهمې پیښې په توګه د دنیا سیاسي ادبیاتو ته یوه نوې موضوع ورنن بسله. په ځان باور کول، سیاسي او کلتوري خپلواکۍ او ځان بسنه د اسلامي انقلاب ډالۍ او د دغه نوې موضوع اصلي عناصر دي. د دغه انقلاب په سیوري کې لا ټولو ځنډونو خنډونو دبونو او بایکټونو سره سره د ایران اسلامي جمهوریت په بیلابیلو علمي ټکنالوژیکو، طبي، نانو، بنیادي سیلولونو، هوا، فضا وغیره وغیره په زمینو کې ستر پرمختګونه کړي دي. له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکو ته لومړیتوب ورکول د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي او پایداره سیاست دی. له پاکستان سره د ورورګلوي اړیکو پیاوړي کول تل د ایران په بهرني سیاست کې ځانګړی مقام لري، چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له دلچسپۍ او ټینګار سره یو ځای د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په پراختیا کې مهم عامل وو او دی.
تیر اونۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په تهران کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له قائم مقام میرمن امینه بلوچ سره په کتنې کې د ګډو ګټو د تامینولو او فرصتونو د دواړو هیوادونو په استفادې ټینګار وکړ. امینه بلوچ د اقتصادي ملګرتیا مؤسسې ایکو د خارجه وزیرانو د مرستیالانو په غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی وه. د ایران د خارجه وزیر سید عباس عراقچی سره په کتنې کې له مخکې څخه زیات د تهران او د اسلام آباد د اړیکو په پراختیا او ژورېدا ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی هم په دغه کتنې کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د هر اړخیزه پراختیا لپاره د ولسمشر مسعود پزشکیان بندوبست ته په اشاره سره د دوو مسلمانو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او ژورتیا لپاره د ایران د ارادې او د ایران په خارجي اړیکو او سیاست کې د پاکستان ځانګړی مقام بیان کړ. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د پاکستان او د ایران مخته د ګډو چلنجونو او فرصتونو په یادونې سره له چلنجونو سره د مقابلې او د ګډو ګټو د تامینولو او فرصتونو څخه د ګټه پورته کولو لپاره په بیلابیلو سویو د پرله پسې سلا مشورو او د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ د تعاملاتو د دوام په امنیت ټینګار وکړ. د پاکستان د خارجه وزارت قائم مقام میرمن امینه بلوچ هم د سرحدي امنیت د نشه یزو موادو د قاچاغ او د غیر قانوني مهاجرتونو په شمول ګډون اندېښنو او متقابلو ګټو ته په اشاره سره د ګډو اندېښنو او د چلنجونو د حل کولو لپاره په دوه اړخیزه او سیمه ییزه سویه د ملګرتیا او له ایران سره د پاکستان د اړیکو له مخکې څخه د ډېرې پراختیا لپاره د اسلام آباد په بندوبست او اهتمام ټینګار وکړ. په دغه کتنې کې دغه راز د افغانستان د غزې تړانګې د سوریه او د لبنان په شمول د سیمې د بدلونونو په هکله هم بس او د نظر تبادله وشوه.
عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
دلمر په حضور کې
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. او زه صادق حسین له خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک او د دفاعي ځواکونو له قومندانانو او کارکونکو سره په یو غونډه کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی د کتنې په حق لایو ځنګړی پروګرام درته وړاندې کړم. هله دا چې درپای پورې دورېدو فرصت هم ولرئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د ټولو قواو مشر کومندان حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی تیره جمعه د 1350 کال د سلواغی په 19 نیټه له امام خمینی سره د هوایی ځواک د کارکونکو او پایلټانو د تاریخی بیعت په کلیزه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د یو ډله کومندانانو او د هوایی او دافع هوا ځواک له کارکونکو ځواکونو سره وکتل. په دغه غونډه کې د آیت الله العظمى سید علی خامنائی لخوا پورته شوی مهم ټکی له امریکې سره د خبرو اترو بې ګټې والی وو. په دې پروګرام کې به موږ د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي ځواک او د دفاعي ځواکونو د ملګرو او پرسنل له یوې ډلې سره د ایران د اسلامي انقلاب د ستر رهبر خبرو ته کتنه وکړو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د دې غونډې په پیل کې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د سلواغې د میاشتې د 19 نیټې تاریخي ورځ د یو ویړلې خپلواک هویت لرونکي او ځنګړي پوځ د زیږون ورځ وبلله او زیاته کړه په حقیقت کې د سلواغې 19 نیټه باید د نوې ایرانی پوځ د زیږون ورځ وپیژندل شي. شاید ویل شي چې هغه عامل چې د پوز د نن څخه د انقلاب ډګر ته د ډیرو اشخاصو او مشهورو شخصیتونو د راجلبولو توان پیدا کړ، د سلواغې د میاشتې 19 نیټې د همدې ځوانانو حرکت وو. د ایران په پوز کې په مختلفو رتبو کې شخصیتونه وو، له کارپورل او غیر کمیشن شوي افسرانو نه نیولې تر لوړ رتبه او لوړ پوړو افسرانو پورې، چې زړونه یې په خلکو انقلاب متمرکز وو. خو دوی د پوځ د ننه د راڅرګندېدو فرصت یا زمینه نه درلودله. هغه عامل چې دوی د دې لوړې کچې ته ورسول همدا زړور اقدام و. د شهید نامجو، شهید سیاد، شهید بابایی، شهید ستاری، شهید کلهدوز، شهید پلهی او نور خلک لوی شهیدان چې ځینې د وخت په اوږدو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له مشهورو شهیدانو ګڼل کیږي. د پوځ لږه راپورته شول او د اتلانو رول یې ولوباوه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د زړورتیا او وخت سره سم چلند د 1315 هجری لمریز کال د 19 نیټې غورځنګ دوه مهمې ځانګړتیاوې وبللې او زیاته کړه ځینې حرکتونه ډیر ښه او زړور وي خو په سم وخت کې نه ترسره کیږي. د شهیدانو د سردار له شهادت وروسته په څو کلونو کې د توابینو غورځنګ یو ښه غورځنګ و خو پر وخت نه و. دوی په هغه ورځ نه و راغلي چې باید له حضرت امام حسین علیه السلام سره د مرستې لپاره راغلي وای. بیا دوی پښیمانه شول او اقدام یې وکړ، ټول ووژل شول. د جګړې ډګر هم سخت ډګر و خو پیدا یې څه وه، باید په وخت میدان ته ور ودنګل شي، باید په سم وخت او سمه شیبه کې حرکت وکړی. د دې ځوانانو حرکت په وخت او په شیبه کې و. هغه څه چې مونږ یې وایو یوازې د یوې ډلې ستاینه نه ده، بلکې له همدې امله مونږ نن هم دې شیانو ته ضرورت او اړتیا لرو.
د انقلاب ستر لارښود د 1315 کال د سلواغې د 19 د پیښې یوه بله ځانګړتیا عقلانیت او د محاسبې پر بنسټ عمل ګڼلی او ویویل د حرکت له ډول دا څرګنده وه چې دا یو فوري اقدام نه و، بلکې پرې مطالعه او فکر شوی و. مونږ چې دا پیښه مو لیدلې وه پوهېدو چې دوی دا لا د مخه محاسبه کړي. انقلابی غورځنګ دې ته اړتیا لري. ځینې خلک فکر کوي چې انقلابی حرکتونه بې حساب دي او عقلانیت ته ضرورت لري، خو دا یو غلط فهمی ده. یو انقلابی غورځنګ له هر حرکت وړاندې محاسبې او عقلانیت ته اړتیا لري. دوی د دښمن لخوا د غفلت کارول د متحدینو د کړنو یوه بله ځانګړتیا وبلله او زیاته کړه د استخباراتو ضد ادارې او د اردو قومندانان ونتوانیدل چې دا حرکت کشف یا اټکل کړي، په ځانګړې توګه په هوایی ځواک کې. او په حقیقت کې دوی له هغه ځایه ووهل شول چې تمه یې نه درلوده. آیت الله العظما خامنهای د پهلوي رژیم د هغه اقدام په اړه چې پوځ یې د امریکایي پوځي دستګاه لاندې تعریف کړی و، وویل د هغه رژیم په جریان کې عمومي پلان دا و چې د ایران پوز د امریکایي پوزي دستګاه لاندې تعریف شي او دا خپلواکي نه وه. سازمان امریکایي سازمان وسلې امریکایي وسلې د متحده ایالاتو په اجازه سره وسلو ته لاسرسی محدودول، یعنی دوی اف 14 ډوله الوتکې ورکړې وي، خو امریکا باید د اف 14 کارولو اجازه ورکړې وي او چرته چې ورته ارتیاوا. د ایران د تخنیکی پرسنل په کنټرول کې نه و، د امریکایانو په کنټرول کې و. مهمه ټاکنې او دغه شان وسلې او تعلیم ټول امریکایي و. هغه ځای چې دا پوس پکې کارول کیږي امریکا ده. دوی حتی د هیواد له چارواکو اجازه هم نه ترلاسه
کوله. ډیرو قدر مرون اردوونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د 1343 هجری لمریز کال د لړم په میاشت کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وینا د کپیټلیشن په وړاندې په کلکه مخالفت کې د پوځ او د هیواد په اړه د امریکا د سپکاوي واکمنې په وړاندې اعتراض وبله او وی ویل د کپیټلیشن معنی دا ده چې کله یو حکومت یا یو هیواد له بل هیواد سره د کپیټلیشن تړون لاسلیک کوي دا په دې معنی ده چې که یو پوځي کس یا د هغه حکومت یو کس په هغه هیواد کې جرم وکړي نو هغه باید دلته محاکمه نه شي. امریکایانو دا د هغه ورځې په پاچاهۍ باندې تعمیل کړ. زموږ دغو کمزورو عناصرو له پاچا رانیولې تر مشرانو جرګې پورې، د هغه ورځې د ملي شورا غړو پورې، د عالم او هویدا په څیر مشهورو حکومتي شخصیتونو او داسې نورو پورې ټولو لاسلیک کړه چې یو امریکایي کس هر څوک چې وي باید په ایران کې د جرم کولو په صورت کې محاکمه نشي. دا په دې معنا وه چې که یو امریکایي بریدمن د ایران یو لوړ پوړی افسر په چاپیړه ووهي، د بېلګې په توګه یو ډګروال، نو هغه ډګروال د غچ اخیستلو حق نه لري، هیڅ حق نه لري، خو دا افسر باید دلته محاکمه نشي. دوی باید هغه امریکا ته بوزي، یو محکمه یې وپلټي او وګوري چې هغه کوم بد کار کړی دی او که ښه. آیا تر دې لوی ذلت بل شته؟ امام خمینی رحمت الله علیه په دې اعتراض وکړ. په هغه وینا کې حضرت امام خمینی د ایران په پوځ، د ایران حکومت او د ایران په هیواد باندې د امریکا د دې سپکاوي کوونکي تسلط په وړاندې اعتراض وکړ. انقلاب پوځ ته یو هویت ورکړ. پوځ هم خپله وړتیا وښودله او یوای ویړمنه خپلواکه اردو شوه. حضرت امام خامنه‌ای د مقدس دفاع ډګر د بدل شوي پوځ د وړتیاو د څرګندېدا ځای وګڼه او زیاته کړه د مقدس دفاع تجربه وشوه او پوځ د مقدس دفاع په لومړۍ لیکه کې حاضر و. هغه جګړه وکړه او شهیدان یې ورکړل. نن زموږ د هیواد تاریخ په ډګر کې زرګونه ځلیدونکي ستوري لکه سیاد، بابایی، ستاری او داسې نور ځلیږي. دا غوره شخصیتونه دي.
دونکو حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای د ایران دفاع او د پوځ پیاوړتیا تر ټولو مهمه دنده وبلله او زیاته کړه پوځ باید د افرادو، وسلو، روزنې او د جنگي او دفاعي چمتووالي له پلوه پیاوړی شي، کمزورتیاوې او احتمالي زیانونه له منځه یوړل شي، ورځ تر بلې نوښتګر محصولات تولید شي او نوښت دوام ورکړي او ثابت کړي چې دا ډیر لوی کارونه ترسره کولی شي. د انقلاب معظم رهبر له امریکې سره د خبرو اترو بې ګټې والی ته په اشاره سره وفرمایل، له څه مودې راهیسې په ورځپاڼو کې او په انټرنیټي فضا کې د حکومت د خبرو اترو په اړه بحثونه روان دي. هغه څه چې دا بحث کوونکي یې په کور دننه او که بهر ورباندې بحث کوي له امریکې سره خبرې اترې دي. دوی د مذاکراتو خبره کوي چې د خبرو خبرې اترې ښه شی دی، لکه څوک چې د خبرو اترو د خوالی مخالف وي. نن د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت یو له بوختو بهرنیو وزارتونو څخه دی. دوی سفرونه کوي، خبرې اترې کوي او د نړۍ له ګوټ ګوټ له هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کوي، ختیځ، لویدیځ او هرې خواته. هغه استثنا چې شتون لري امریکا ده. البته زه به د صهیونیستي رژیم یادونه ونه کړم، ځکه چې دا یو دولت نه دی. صهیونیستي رژیم یو جنایتکار ډله ده چې راغله او ځمکه یې غصب کړه او دوی جنایتونه کوي. د هغه په اړه اصلا خبره نه کوو. استثنا امریکا ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په نویمه لسیزه کې، یعنی کابو دوه کاله، له امریکې سره بې پایلې مذاکرې او د امریکې له لورې د خپلو ژمنو نه عملي کولو ته په اشاره سره هم ټینګار وکړ. د برجام تجربه وایي له امریکې سره مذاکره کول د اقتصاد او ژوند د سختیو په ګډون هیڅ ستونزه نه حل کوي. له دې امله د ستونزو د حل لاره د ژمنو چارواکو همت او له دوی سره د متحد ملت ملتیا ده، چې انشاءالله د سلواغې په 22مه ورځ به دا یووالی او ملتیا ولیدل شي او ټولو دغه ملتیا ولیدله.
خواگور دن کو د ایران د اسلامی انقلاب ستر لارخود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنائی په نویمې لسیزه کې منفي تجربو او له امریکا او څو نورو هیوادونو سره کابو دوه کله خبرو اترو چې د اټومي تړون د رامنځته کېدا سبب شوه له امریکا سره د بې ګټې خبرې کولو له کبله یاد کړه او زیاته کړه موږ د هغه وخت حکومت له دوی سره کېناسته تګ راتګ او مذاکره یې ورسره وکړه وای خندل روغ بړې وکړ او انډیوالۍ او هر څه وکړل او یوه هوکړه رامنځته شوه چې په کې رانی لورې په ډېر سخاوت سره مقابل لوري ته ډېر امتیازونه ورکړل مګر امریکایانو پر هغې هوکړې باندې هم عمل ونه کړ امام خامنائی له دوه کله مذاکرې کولو امتیاز ورکولو او شاته کولو مګر کومې پایلې ته د نه رسېدا له تجربې څخه استفاده کول ضروري وبلل او زیاته کړه امریکا هماغه هوکړه سره له دې چې ستونزې درلودلې نقص کړه یعنی خلاف ورزي وکړه ورڅخه ووتله له همدې کبله له داسې حکومت سره خبرې کول هوشیارانه عاقلانه او شرپندمندانه نه دي او له هغه سره باید مذاکره ونه شي هغوی د برجام یعنی اټومي تړون هوکړې د څیری کولو په تړاو او د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو ته په اشارې سره څرګنده کړه له هغه څخه مخکې د امریکا مخکینی حکومت هم چې هوکړې منلې وه پر دغه اټومي تړون عمل ونه کړ او د امریکا بندیزونه چې ټاکل شوي وو له منځه ولاړ شي لغوه نه شول او د ملګرو ملتونو مسله هم لکه د زخم په منځ کې د هډوکي په څیر پاتې شوه چې تل د یو ګاښ په څیر د ایران په سر باندې پاتې شي د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنائی دغه راز د دنیا د نقشې د بدلولو په تړاو د امریکا یانو ارادې ته په اشارې سره وویل د دوی دا کار هیڅ ډول واقعیت نه لري او یوازې د کاغذ پر مخ دی البته دوی زموږ په تړاو هم نظر ورکوي خبرې کوي او ګواښ کوي امام خامنائی بیا ټینګار وکړ که دوی موږ وګواښي موږ هم دوی ګواښو که دوی خپل ګواښ عملي کړي موږ هم خپل ګواښ عملي کوو که زموږ د ملت پر امنیت باندې تیری وکړي موږ هم له شک پرته د دوی پر امنیت باندې تیری کوو
تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د لمر په حضور کې لړې د نننې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی لملتیا مو یو جهان مننه کوو او درنه اجازه غواړو
د خدای په امان. Thank you.